Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د سهارنی خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن یک شنبه د 1404 هجری لمریز کال دی وریه حمل سمد 2015 میلادي کال د مارچ 13 د کوچنی اختر لمړی ورځ د اختر مو بختور په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالي کې انتظار کړی. دا سهارنی خبري مجله د دې سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او غنو نور اسلامي هیوادونو کې د کوچنی اختر لمړی ورځ د سعودي عربستان تیرش په اعلان وکړ چې د یکشنبه ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سره محکمه هم تیرش په اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګنش مرکزونو د کوچنی اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته د میاشت د لیدو شاهدي ورکړي. نو پر دې اساس د یکشنبه ورځ د کوچنی اختر لمړی ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت والی په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنگلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کم کې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې لګاونډي هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې استلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاره سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سم ماڼوګان لري. ښاغلي غني په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروري بللی دی. اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو 2 ساعته مخکې له هیواده ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همدارز د قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل ایوه لنډه ویډیو خبره کړې چې پکې نوموړي د خپل ازادي دوه په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو خزو ډیره هلي هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادي دوه لپاره اقدام وکړي. طالبانو د هغه د خوشي کوو و بخې طالبانو د میرمن فایحال د خوشی کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا حمله څرګند نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړي کله او په کوم تور نیولې و. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوی چې طالبانو د هغې د خوشی کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي کنه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهمې دورې لپاره رئیس په تیرو 2 میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشی کېږي. طالبانو شاوخوا 2 اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشی کړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای و سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خغلی کرزی د شنبه په ماخام په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال 10 ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضوره پرته پیل شو. طالبانو له 13 کلونو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. یو نامه د روان وري حمل میاشتې په 4 نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانستان پر سهولا او هوساینه منفي اغیز لري. د طالبانو د حکومت فوایدامي وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې سالنګ لوی لار د واوري اوریدو او یخنۍ لامل یو ځل بیا بند شوې ده. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویل چې دا پریکړه د سرو مال د زیانونو د مخنیوي لپاره شوې او اټکل کوي چې دا لار به د څو ورځو په مخه د باروډونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د سالنګ لار د پنجشنبه په شپه هم د خراب موسم له امله بند شوې او د جمعې په سهار بیرته پرانیستل شوه. خو د هوا د خرابېدو خوده هوا د خراب شرایطو د دوام لکبل پریکړه شوی چې ډالر به د باروډونکو موټرو لپاره په موقتی ډول بند پاتې شي. د ټولګټو وزارت زیاته کړې چې د لارې د پاکولو چارې دوام لري او کله چې وضعیت ښه شي تګ راتګ به بیرته پیل شي. یو خصوصي شرکت په ننګرهار کې د المریزې انرژي پر تولید سباندې 50 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون شنبه خبر ورکړ چې دا پروژه به د ننګرهار په ختیځ کې په حصار شاهي صنعتي پارک کې اجرا شي. تکل شوی ده چې په دې پانګونې 40 میګاواټ برېښنا تولید شي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه ده چې هوای په دوبي کې ډېره توده ده او د برېښنا اړتیا او مصرف پکې زیات ده. زورګونو کسانو پرونشن بیا ور بیا د استانبول په آسیایی سیمه ملتپه کې د خاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لارون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او د پتیرو لسو کلونو کې د ترکیه یو تر ټولو ستره مظاهره بلل ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو رئیس هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوی دي. د استانبول خاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو خبریالانو سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې سبا دوشنبه له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي.
په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمېر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي.
په دې اړه پرون په کراچۍ کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه شوې وه. په هرات کې د اختر په مناسبت د توکو یو نندارتون پرانستل شوی خو ګډونوال وایي چې ورته د ځینو څانګو څخه د پیرلو اجازه نه ورکول کیږي.
دی وایي د ښځو نارینهو برخې بېلابېلې دي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نه شول کولی چې د نارینهو برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لګولو اقدام یو شمېر خبریالان خپل کار ته اندېښمن کړي دي.
خبریال چیرته پان زرا خلاص دی کمره نشي راغستای که را وبوستي هغه ګور ته شوې دی وکړ چې واخستا واخستا څه دی وکړ شوړ.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې اوکراینی چارواکي وایي روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو دې خبری مجلې د راپور نو برخه ته. سبا دوشنبه د مارچ یو ډیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان البته د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمت سروان وورو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ډلې ایستنی اندیشنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د استلو لپاره ټاکلې و سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سختې اندېښنې وړ ده.
موش اندیشمن یو چې د افغان کډوالو د جبري استولو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لار ورکول شوې او نه هم بل بدیل حل لار. دا اقدام جدي بشري اندیشنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موش د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅېړي، ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګر افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډر شوي اندیشنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په اوومه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر یو دیرشمی پورې له پاکستانه په عزت ووسی او کانادا اپریل په لومړۍ به د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ویندوی قیصر اپریدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اسلام آباد د پریکړه د اندیشنې وړ ده. هغه زیاته کړه
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی، او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي. نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دې دا نشي کوي چې دومره زر دي دا پلان کې او دې واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دي ته دي د هیومنیټیرین لینس سره دې وکتل شي، او موږ پاکستان ته هم وایو افغانستان ته چې دې د کینی او په دې خبرو کې چې دې د واپسي چې کوم دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګون افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړی چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشو او ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځنډوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې مېشت افغان کډوالو مشرانو پرون د مارچ په 29 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرش منټې د پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې تر هغې وروسته به په زور وایستل شي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټولې چارې به ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کار بر سیتنګ نه شو کوی او موږ تبدیل کړه حکومت پاکستان به تر اوسه ډېره موږ لپاره سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بند ده، ډېر خلک اوس د افغانستان تښتې دي، په ایران لري کې پاکستان لري کې بیا موږ داسې څنګه ته ځو؟ کاروبار نشته، هلته خو سل روپۍ هم کار ملوي، بازارونه بند دی، انجوګان بند ده، اسکول بند ده، یونیورسيټیز بند ده، جنیکان اسکول بند ده.
د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا ویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دی له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارای بل سره کینی خبره ترې کوي مزارک هر تر کوي تاسو موږ افغانان افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی دواړه یو اسلامي ملک دی باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات دلارې نه د گفتگو دلارې نه خپل مسائل حل کړي
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د سلويختو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لند وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشره غونډولې او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیانی کیږي
کله دا اعلان سوی دا په مونږ باندې دا روزه غم ده مونږ نه هلته جای لرو نه جایداد لرو نه خل لرو نه بد لرو د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي د خلکو هم په مونږ دي دا اوس فعلاً مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو هغه مونږ نه پرېږدي په ګریوان کې ملاس راته چې ما قرضه راکړه بیا لاړ شه مونږ له ده سره څه
په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې عبدالجبار چې پاکستانی وګړي دي نوموړې وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړې دي نوموړې وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړې دلته داسې پدا کسانې کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي هغه دغه سره واده کړې دي او پاکستانیانو سره او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي په افغانانو سره واده کړې دي هغه هم پریشان دي چې د کله د باسل کوي حکومت کوم کسان باسي ټیم ډېر کم راکړې دي په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې جون کبي ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلی دي کاروبارونه او هر څه دلته دي دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېګل شي نو جون چاري به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي په کراچۍ کې افغان کډوالو دا سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرشمې نیټې دي بے اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي غنی تر هغه وروسته به په زور وستل شي د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2010 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا اتلاک دي او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ نه دي د یادونې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهسې د افغان کډوالو استل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهسې شاوخوا اتلکو نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبرداری ورکړې چې په لویه کچا د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د ازادۍ ریډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ ریډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اوکراین چارواکي وایي چې روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي د اوکراین پوز ویاند ویلي چې روسیه د مارچ په لومړۍ ورځو کې د لنډ وخت لپاره بریدونه درولي وو خو د میاشتې په نیمایي کې بیا له سره پیل کړل چې دا په دې معنا ده چې روسي ځواکونه بیرته راټول شوي او خپل توان یې بیرته ترلاسه کړی دی تفصیلي د اسما سروان پر راپور کې
د اوکراین پوزي شنن کې او دولتي چارواکي خبرداري ورکوي چې روسي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې نوې پراخ یرغلته تیارای نسی د دې یرغل هدف د اوکراین پر ضد د پوزي فشار زیاتیدا او د اوربان د خبرو پر مهال د کرملین د دریس پیاورتیا بلل شوې ده د اوکراینی چارواکو په وینا دا اقدام کړي شي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا انګیزه ورکړي چې د سولې خبري وزندوي او د نوري خاورې د نیولو هڅه وکوي د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پلازمېنې پاریس ته د سفر په ترڅ کې وویل هغوی مذاکرات وجدوي چې امریکا په بې پای او جالي خبرو بوخته وساتي یوازې د دې لپاره چې وخت ومومي او نور سیمې ونیسي د جمعې په ورځ روسیې د اوکراین پر جنوب ختیځ ښار دین پرو د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ چې له عملی څلور تنه وژل شول او یو شتور ټپیان شول په دې برید کې یو هوټل، رستوران او څو کورونو اور واخیست. زیلنسکی وویل په ټاپیانو کې یو امیندواره مېرمن هم شامل ده او زیاتې کړه روسیا د سولې لپاره پر نړیوالو هڅو ملنډې وهي. د روسیې د برید په خبرګون کې د اوکراین هوایي ځواکونو د روسیې پر بریانسک سرحدي پوستې برید وکړ چې پکې پوځي، مخابراتي او د څارنې تاسیسات ویجاړ شول. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پوځي شنونکو په حواله ویلي چې روسیا د اوکراین د زر کیلومتره سرحدي کرښې په اوږدو کې د څو اړخیزو بریدونو پلان لري. د استخباراتي راپورونو له مخې روسیې سومي، خارکیف او زاپوریشیا پر سیمو ځانګړی تمرکز کړی دی. د امریکا لخوا د دیرش ورځو لپاره د اوربان وړاندیز د روسیې له مخالفت سره مخامخ شوی او په تور سمندرګي کې د محدود اوربان مذاکرات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. روسیا غواړي چې د اوربان په بدل کې خپل دولتي بانک د سویفت له نړیوال بانکي سیستم سره بیرته ونښلول شي، خو اوکراین او اروپایي اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 18مه په مورنانسک بندر کې وویل د جګړې ستراتیژیک نوښت د دوی په لاس کې دی. د دوی ځواکونه هر ورځ پرمختګ کوي او یو په بل پسې سیمې آزادوي. په پوکروفس ښار کې چې د اوکراین د دفاعي مرکزونو له مهمو ځایونو څخه ګڼل کیږي، جګړه په ځانګړي ډول شدیده شوې ده. دا ښار د دونیتسک په سیمه کې د اکمالاتي لارو د ساتلو لپاره ډېر اهمیت لري.
له خبرونو ور اخوا
په بهر کې د افغانستان د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو تازه لګول شوی. بندیز د رسنیو د سانسور د شدت نه قبولي د افغانستان د بیان د ازادي کور بنسټ خبرداري ورکړي چې دغه فرمان په بشپړ تطبیق سره به په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د خپرولو د بشپړ بندیز لامل شي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو ټولنې هم دغه فرمان غندلې او د بیان له ازادۍ احقار سرغړونه بللې ده. د یو شمېر ولایتونو خبریالانو چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز حکم ترلاسه کړی، هم دې موضوع ته اندېښمن دي او وایي چې په دې سره به د دوی فعالیت نور هم محدود شي.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز له فرمان وروسته د افغانستان د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو دغه فرمان غندلای دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ په خپل اکسپرنه دی وی خبر پړنې په خپرولو خبرداري ورکړی چې دغه فرمان بشپړ پلي کېدل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو انزورونو د خبرېدو د بشپړ بندیز لامل ګرځیدای شي. دغه بنسټ مشر نجیب اسیل د شنبه په ورځ د مارچ په 9 ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما این اقدام نه تنها نقص آشکار ازادي بیان و حق
زموږ په باور د اقدام نه وازي د بیان له ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له حق احکار سرغړونه ده، بلکې په افغانستان کې پرسنۍ د سانسور د شدت سرګندونه ده. ما د رسنۍ ولټول وملاتړو او بشري حقوقو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو د دې پریکړو په وړاندې چې د خبرګون وخی
په ورته وخت کې په اروپا او شمالي امریکا کې د مشتو افغان خبريالانو سازمان دغه بندیز غندی او د بیان له ازادۍ ښکارا سرغړونه بولی. دغه بنسټ یو مسول صدیق الله توحیدی وایي:
این قانون اوسته از ولایت تاخص شده در بسیاری از ولایت.
دا قانون له ولایتونو پیل شوی او د کندهار په ګډون په ډیر ولایتونو کې عادي خبره ده. دوی هڅه کوي چې ورور دا قانون په هرات او کابل کې هم پرسنۍ ومني. په ډیر ولایتونو کې دا قانون په جبر پلی شوی.
د هغو ولایتونو یو شمېر خبريالان چې په دې وروستیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خبرو د بندیز فرمان ترلاسه کړی هم دغه موضوع تاییدوي او وایي چې دغه فرمان په یو رسمي مکتوب کې ترلاسه کړی دی. په بغلان ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
نو خبريال چې ته په اساب زړه خلاص کمران شیرار است که را و بوستی اگه گول ات شده و کل ایچ وقت ست وقت ست اتصاد و کل شوجو و خلی سو که دا جنجور نزخ دریر شید.
دا افغانستان دا خبر اعلان و مرکز لدی وراندی دا پنج شب پورز دا حمل میستی پا وما دیوی خبر پانی پا خبرولو ویلی و چه پا بدخشان، بغلان او نیمروز او هغ ولایتون و شمی چه دا طالبانو دا حکومت دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پا که پا رسانه و دا زونده و موجوداتو دا تصویر پا خبریدو بندیزون لگیدلی لس ولایتون و ترسی کی پر بدخشان بغلان او نیمرو سربیره تر دې دمه په کندهار هلمند تخار بادغیس ننګرهار نورستان او فرا ولایتونو کې هم د ژوندې موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګول سوای دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تیر کال د اگست په شلمه نافذ سو په ولسمه ماده کې د رسنیو لولوري د ژوندې موجوداتو د تصویر په خبرېدو محدودیت لګولای او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کړی چې دا قانون به په تدریجي توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پلي کوي. تر دې وړاندې بیپولي خبریالانو آر ایس ایف د 1403 کال د جدي په 19مه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندې موجوداتو د انزورونو د ثبت او خپرولو د بندولو په اړه د طالبانو د فرمان په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې طالبانو د دغه بندیز په لګولو سره اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اختر په مناسبت په هرات کې د جوړ شوی نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو له لوري د نندارتون نارینه و برخو ته پرخې ته د ښځو نه پرېښودو د دوی د توکو پر پلور منفي اغیزه کړې وه. د اختر بازار په نوم دغه نندارتون چې تېر اونۍ په هرات کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په هدف پرانستل شو نن ناوخته به پای ته ورسېږي.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخه ته د خزو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړي. دغه نندارتون چې تیر اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9 اتم وروستۍ ورځ ده. یو شمیر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې خزو ته اجازه نه ورکوي چې لاغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د خزو نارینه برخې بیلابیلې وي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري. عارف واصل چې د نندارتون په یو غرپه کې شاد پلوري هم وایي چې آن هغه خزې چې د خپلو نارینه سره یو ځای راغلي وي اجازه ورنکړل شوه او دې کار د خلکو ترمنځ لویه ناخوښي رامنځته کړه. دی وایي څوک چې راتلل ویل یې له دې وضعیته ناراضه دي که پوهېدو چې حالت دغسې دی اصلا موږ برخه نه اخیسته. موږ ته وویل شول چې مېرمنې له موږ سره یو ځای توکي نه شي پیرلی. دوی که د ښځو برخې ته اجازه نه ورکوله دا بده نه ده. خدای باید ویلی وی موږ راغلو خو هېڅ مو وانه اخیستل. د دغه پلورونکو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ښه پلورونه لري ځکه چې د دوی په وینا ښځې د نارینه په پرتله ډیر توکي پلوري. د اختر بازار د نندارتون د روان کال د مارچ په 2 په هرات کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه جوړ شوی و. په هرات کې د غرب زون د کورنیو تولیداتو د ټولنې مشر احمد سعید سینا ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسانو لپاره چې د اختر توکي دغلته پلورل په 40% کمه بیه ورکول کېدل. د نندارتون یوې ګډون کوونکې نارون ناردان ازادي راډیو ته وویل چې لبای راضی وه.
ما یو د لاجوردو سیټ او یو جوړه ګنډلې افغاني جامې واخیستلې. بای هم ډیر ښه وي. تخفیف پکې و زه ترې ډیر راضی یم.
په هرات کې د لویدي زون د کورنیو تولیداتو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د اختر په مناسبت په دې نندارتون کې شرکتونو په 130 غرپو کې خپل تولیدي توکي خرڅلاو ته وړاندې کړي. د هرات په دې نندارتون کې د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو د مخنیوي په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. دغه راز ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی او عمومي پارکونو او خزینه حمامونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړي. دغه نندارتون چې تیر اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9 اتم وروستۍ ورځ ده. یو شمیر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې لاغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو نارینه برخې
یار
بدر وام زم تور استر کس رنا سنا اتر دتر